السلام علیکم تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو اوري دغه خبری خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کله کوم په دې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. په افغانستان کې د فلمونو او تمثیل هنرمندان د اقتصادي ستونزو سر ټکوي.
موږ هغه څه چې درلودل ومو پلورل او ومو خوړل، په دې وروستیو کې هیڅ هم راپاتې نه شول.
په غزنی کې شاوخوا 200 ښځې او تنکي ماشومان په نشو روږدي دي. طالبان وایي د دوی د درملنې هڅې پیل کړي. د وی روغ د کورنۍ حال مو اخیستی.
تلس کال کی چې په عمل باندې اخته یو زندگی نو داس زندگی د تاسو وینې سره رقم جوړ کی ژوند کوو.
په خوست کې وزیرستاني کډوال وای لا هم لډیرو لمرنۍ خدمتونو به برخې دي. په پسرلنۍ هوا کې ګڼ شمیر کسان فصلی حساسیت لري. حساسیت یا الرژي څه شی دی او څنګه ترې ځان وساتو؟
حساسیت یا الرژي د بدن د ایمنی یا دفاعي سیستم یو چټک خبرګون دی.
د ټکنالوژي له ډګره درته وایو، مایکروسافت د مصنوعي ذهانت هغه کړکۍ بند کړه چې د خلکو پوښتنې ځوابولې. په دې هیله چې روغ او جوړ وسی راځو د خبرونې د سر مطلب ته. په افغانستان کې د فلمونو او تمثیلي ټوټو لوبغاړي ارزو ودا وایي اوس چې هنري فعالیتونه نه لري له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. ارزو ودا وایي اوس په واټونو قلمونه او کتابچې خرڅوي، خدا چې د معدې زخم لري ډاکټرانو ورته ویلي چې استراحت وکړه. نوموړې وایي د دوو کورنیو سرپرسته ده. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان فلم رئیس د افغان لوبغاړو ستونزې تاییدوي، خو وایي دوی اړمنو کسانو سره مرسته کوي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان د سینما لوبغاړی ارزو ودا وه. د اغلی ودا دا ویډیو په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو لخوا ډېره لاس په لاس کې، چې نوموړی پکې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ارزو چې په افغانستان کې 15 کاله د فلمونو او تمثیلي ټوټو د لوبغاړي په توګه کار کړی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوس په واټونو قلمونه او کتابچې خرڅوي، خو دا چې د معدې زخم لري ډاکټرانو ورته د استراحت کولو ویلي دي. اغلی ودا وایي د دوو کورنیو سرپرسته ده.
موږ هغه څه چې درلودل ومو پلورل او ومو خوړل، په دې وروستیو کې هیڅ هم راپاتې نه شول. دومره مې وکړل چې سرکونه ته ووزم، قلمونه او کتابچې وپلورم. له ډېر استرس او خواشینۍ نه مې مور مړه شوه او ما هیڅ هم ونه شول کولی. د معدې زخم مې پیدا کړ او د کار کولو نه هم پاتې شوم.
اغلی ودا وایي د هنر د مینوالو او د طالبانو له حکومته یې دا غوښتنه ده چې نه یوازې دی بلکې ټولو اړمنو کسانو سره د خپل وس او توان په برابر مرسته وکړي. دا یوازې ارزو ودا نه ده، بلکې د نوموړي په شان ډېرې نورې افغانې مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې او د طالبانو د حکومت لخوا پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله وزګارې شوي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغان فلم اوسنی مشر مولوي شفیع الله جاوید افغان د افغان هنرمندانو او لوبغاړو د ژوند وضعیت په اړه زموږ پښتنو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې په عموم کې زموږ د وګړو اقتصادي ستونزې شته، حتی ځینې بیا د نه زغملو له کبله په رواني ناروغیو اخته شي. موږ د خپل توان مطابق له ټولو افغانانو سره مرسته کوو، په ځانګړي ډول هغو کسانو سره چې له اوسنیو اقتصادي ستونزو کړیږي. په ورته وخت کې د افغان فلم پخوانی رئیسه سهره کریمی وایي د افغان میرمنو ستونزو پر اړه نړیواله ټولنه او افغان نارینه چوپه خوله دي او دا د حل لاره نه ده. اغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل
د حل لاره دا ده چې د افغانستان خلک د دې وژونکي خاموشۍ څخه وګوزي او اعتراض وکړي. موږ باید نړیواله ټولنه مجبوره کړو چې طالبان دا د ښځو ضد ډله دې ته اړ کړي چې له خپلو کړنو لاس واخلي. دا یو ویشتم پیړۍ ده او تاسو نشئ کولی چې ښځې له ټولنې څخه لرې کړئ.
خو د نړۍ هیوادونو او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو تل د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې پر دوی خپل بندیزونه پای ته ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ټلویزیون او سینما په پردو ښځو شتون په جزوي ډول یا په بشپړه توګه ورک شوی دی. په بیلابیلو رسنیو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو سربیره ښځې او نجونې د طالبانو لخوا په دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو، په منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو او دغه شان پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته له تګ څخه منع شوي دي. دغه شان حجاب پرې اجباري شوی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولی.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د فلمونو او تمثیلي ټوټو لوبغاړي او هنرمندان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. بل لور ته په غزنی کې بیا د یوې سروې له مخې شاوخوا 200 ښځې او تنکي ماشومان په نشو روږدیدي. دغلته د طالبانو ځایي چارواکي دغه شمیرې تاییدوي او وایي چې د دغو روږدو کسانو د درملنې هڅې پیل کړې دي. زموږ خبریال په همدې پلمه د داسې یوې کورنۍ حال اخیستی چې 15 غړي یې په نشو روږدیدي او تر یوه پله لاندې ژوند کوي.
دا سړه سویلی چې کاجې د اختر بیبي ده. اختر بیبي د هغې خاوند او د کورنۍ درې نور غړي یې له تیرو شاوخوا 13 کالو څخه په نشو روږدیدي. دا له خپل خاوند سره یو ځای اوس په خپل کور کې نه، بلکې د غزنی ښار په منځ کې په 13 جلګه کې تر یو پله لاندې ژوند کوي. اختر بیبي د خپل کړېدلې او ناوړه ژوند کیسه کوي او وایي د خپلو اولادونو له ژوند، کار او استوګنې څخه لا هم ناخبره ده. دا وایي څو ځله مې هڅه وکړه چې نشې پرېږدم، خو بریالی سوی نه یم. اختر بیبي خپل چاپېریال ته لاس نیسي او وایي تاسو وینئ چې په څنګه ځای کې ژوند کوم.
تلس کوله کې چې په عمل باندې اخته یو زندگی نو داسې زندگی ده چې تاسو یې وینئ په څه رقم جای کې ژوند کوو. 15 نفره په دغه عمل باندې اخته یو نو اتی به زه نور څه ووایم.
اختر بیبي وایي که مو څوک بوزنی او درملنه مو وکړي، غواړو چې له نشو کولو څخه خلاص واخلو، خو هسې نه چې زندان ته مو یوسي او هلته مو وژې تږي واچوي.
کار خو یې ډېر ښه دی چې دغسې جای پیدا سي چې سړی پکې پرېږدي، و داسې جای نه چې فقط یوسه زندان ته یې واچوه وږی تږی، خو چې لږ سم جای پیدا سي چې د تر کولو جای وي. اتي ولې سړی
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې په نشو روږدي مېرمنې راټولي او د درملنې په مخه یې کابل ته ولیږي. د غزنی په امونیا قمندانۍ کې له نشه یي توکو سره د مبارزې امیر مولوي ګل احمد وایي تر اوسه پورې د 100 مېرمنو نومونه، د پلار یا خاوند نوم، د تلیفون شمیرې او نور اسناد راټول کړي او له نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت ته یې لیږلې دي.
سل ښځې چې هغه بیا سرپناه وي، دوی معتادینې وي، نو موږ غواړو چې دا ښځې سره جمع کړو او له هغه نه بعد یې بیا موږ انتقال کړو وزارت مواد مخدرو ته چې معینیت دی. نو هلته په 300 بستر کې د دوی دپاره ځای جوړ شوی دی. نو د غزنی په نمایندګۍ باندې د 100 نفرو گنجایش شته.
مولوی ګل احمد وایي د دوی د سروې مطابق په غزنی کې 215 ښځې او 80 تنه ماشومان چې عمرونه یې له 12 نیولې بیا تر 18 کالو دي په نشو روږدیدي. نوموړی زیاتوي په غزنی ولایت کې 1,13,000 کسان په نشو روږدیدي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو وړاندې اوري چې د خوست د سپیری ولسوالۍ په مربوطاتو کې میشت وزیرستاني کډوال وایي په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. دا راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د اروزګان ولایت یو شمیر هټیوال وایي له هغه وروسته چې طالبان واکمن شوي کاروبار ضعیف شوی او خلک هم ډیر مصرف نه کوي. دوی وایي ګڼو کسانو په خپلو کاروبارونو کې زیانونه هم لیدلی دي چې اوس اړ شوي کاروبار وتړي. بلخوا د اروزګان اوسیدونکي وایي بیکاره دي او پیسې نه لري چې توکي پرې واخلي. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې.
دا د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ترینکوټ ښار زړه یا د منار څلور لارې ده. د دغه منار څلور لارې خاص چاپیره دوکانونه دي، هغه دوکانونه چې په ترینکوټ کې تر ټولو لوړه کرایه لري او زیات قیمتي توکي هم پکې پلورل کېږي. د دغه ښار یو شمېر هټیوال وایي ورځ تر بلې کاروبار زی پکېږي. دی وایي اوس خلک هغه د پخوا په څیر توکي نه رانیسي او زیات شمېر کسان چې هم توکي رانیسي له دوی څخه قرض او یا هم پور غواړي، هغه چې د دوی له توانه اوس نور پورته سوې ده. سردار محمد اکیار د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د چرګانو د غوښو کسابي لري او له کلونو راهیسې دا کار کوي. دی وایي اوس خلک د پخوا په څیر غوښه زیاته نه خوري او د رانیولو توان یې هم نه لري. د لامل د خلکو ټیټ اقتصاد یادوي.
اول زما پخوا زما او زما ورور پخوا موږ شل پارمان کول، اوس پنځه پارمان کوو، یعنی پنځه لس پارمان مو کم سو واید مو کم سو. پخوا چې به یو پارم لس لاکه مصرف کوي، اوس یو پارم دېرش لاکه روپۍ مصرف کوي، ځکه شپېته لاکه روپۍ ماسې موږ په دا تېر دوبی کې موږ ماسې تاوان پشکې وکړي، یعنی هغه کومه بودجه چې وه هغه مو د لاسه ورکړله. یعنی د دې ځای پارمان اوس ګرده یو شرکت والا و، دېرش پارمان بیا ورچول، اوس پنځه پارمان وچ.
د هکیار په څیر په دې چوکي لسګونه نورې د غوښو پلورلو هټۍ هم شتون لري. دا خلک هم ورته وضعیت بیانوي او وایي چې کاروبار یې ښه نه دی. حیدر بیا د ترینکوټ ښار یو بل هټیوال دی، دی خوراکي توکي پلوري. دی هم د خپل کاروبار ناخوښه دی، وایي د پخوا په پرتله پکښې کې زیات کمبود راغلی دی او خلک توکي نه اخلي. د بیا لامل د کالدارو بندښت او د افغانیو کمښت یادوي.
نوم حیدر دی، په بازار کې د پرچون پروشې دوکان زه لکه درته وایم. د تېرو وختو اوس چې دی یو څه کمبوچې د افغانیو د کالدارو سره کړی دي. مخکې چې و کالدار عمومي رواج په اروزګان ولایت کې عمومي کالدار چلېدله، یعنې خلکو حتی داسې خلک پکې چې افغاني پکښې پېژندل لا نه، د سارا خلک و. نو اوس چې کله د افغاني مروجه سوې ده دلته په اروزګان کې، هغه د سودا باندې څه تاثیر اچول دي؟ سودا یې د پخوا په طلب باندې یو څه کمې سوې دي نسبت کالدارو خواته چې وې، یعنې اوس چې د پخوا په طلب باندې یو څه کمې.
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د دې ښار نور هټیوال هم ورته څرګندونې لري. د دغه ښار یو شمېر نورو هټیوالو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې اوس خلک زیات د پور غوښتنه له دوی څخه کوي، وایي د توکو رانیولو توان نه لري. دا یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د دولتي ادارو ډېری کارکوونکي په ځانګړې ډول ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. شاوخوا نوي نادولتي ادارو په هیواد کې خپل فعالیتونه ځنډولي چې دې کار هم وزګارتیا نوره هم پراخه کړې ده. د مرستو رسولو بهیر یې ټکنۍ کړی دي او د خلکو پر اقتصاد یې هم لوړه اغیزه کړې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي دون اوري. ازادي راډیو اوس څلورویشت ساعته خپرونه لري، د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو. ازادي راډیو په لنډو څپو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو ازادي راډیو په منځنیو دولس سوه او شپږ نوي څپو خپرونې لري. پر راډیو سربیره زموږ خپرونې زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ، د ټویټر پاڼه در سره تعقیب یا فالو کړئ. دغه راز پر فیسبوک پاڼه هم ازادي راډیو شته، تازه خبرونه، ویډیوګانې او ښکلي عکسونه د ازادي راډیو پر پښتو فیسبوک پاڼه موندلی شئ. هیله ده چې د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. د خوست د سپیرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې میشت وزیرستاني کډوال وایي په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د ښوونځیو، سړکونو، روغتیایي اسانتیاو، ټلیفون او انټرنیټي خدمتونو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي. یاد کډوال دا غوښتنه هم لري چې د نورو سیمو په شان دوی ته هم مرستې هماغه ځای ته وروړل شي. دغه وزیرستاني کډوال د 2014 کال په جون کې په وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو تر عملیاتو وروسته افغانستان ته راووښتې. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي دوی له ښار لرې په یوه غریزه سیمه کې اوسیږي او د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. وزیرستاني کډوال یوه بله ستونزه دا یادوي چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خارویاتنۍ ولسوالۍ کې ورکول کیږي چې تر هغه ځایه تګ راتګ او په کرایې راوړنې ورته ډېر ستونزمن دي. د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال حافظ حاجي محمد آزادۍ راډیو ته وویل
مشت کورینه نشته، مکتبینه نشته، روډینه کسه نره چې کیمد داده، ټلیفونه شبکه کسه، انټرنیټ کسه، د نیوزار نه د هر موسسنه مشت دا غشتنه دو چې مشت دا جوړ شي، لکه کرینه کسه نره ډیر شای نه دی چې مشت را پیرا پیرا همکاري وشي.
د سپیری د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې مشت وزیرستاني کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزورې دی او نشي کولای د خوراکي توکو په میاشتنۍ مرستو او نورو شیانو پسې خوست خار او تڼۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یاد سیمې اوسیدونکی موسادین وایي
که خوراکي توکو د اکه نه رسه سماندهغه چې میشته باید خپل مرکز سره سي امیش نه غوړي چې میشته کیس پټانه کې یا په خود شي هغه توزیع کوي بار بار کې چې میشته انجینران راځي چې میشته توزیع محمدای مرکز سیمک شي کوي.
د وزیرستاني کډوالو مشران وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقد مرستو پاتې شوې وي چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي. د وزیرستاني کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخې ته روژه رمضان المبارک را روان دی، د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نقدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچ یا د ځان دپاره یو څه کالي واخلي یو څه روژه ماتې واخلي. د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د 250 ډالر هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي. که نه ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرینو ریاست ته ورکو.
بل لوري ته د خوست د کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانیو کډوالو ستونزې مني او وایي دا مسالې له مرستندویو بنسټونو سره په مقرر ډول شریکې کړي دي. د خوست د کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
په دې برخه کې مونږ خبره اوسره کړې ده، خدای بنې دغه درې مرکزونه جوړ شوي دي او دوی داسې چا کسان کام دي چې ولده دي هغې ته منتقي ته مونږ نه شو تر سوله پاتې شوله. د بله خبره کوم کسان چې پاتې شوي دي د ژمني مرستې نه نقدي مرستې نه پاتې شوي دي نو هغه مونږ بار بار غوښتنه کوو خو یونیسر تر اوسه پورې مونږ ته داسې یو جواب نه در وکړه چې مونږ مطمئن شو یا په غیر مونږ چاته ډاډ ورکړو.
د خوست د کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستانیو کډوالو 8015 کورنۍ ثبت او راجستر دي چې منظمې میاشتنۍ مرستې ترلاسه کوي خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 21 او 25 پورې موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
اوریدونکو وړاندې درته د ټکنالوژۍ له ډګره هم یو راپور لرو. دا به هم واورئ چې ولی یو شمیر کسان په پسرلنۍ هوا کې موسمي حساسیت کوي. خو اوس راځو دې ته چې په کندوز کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی. په دې اړه که څه هم کره ارقام نه دي ورکړل شوي خو د ښار اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې اوس یې د پخوا پرتله ډېرې سوالګرې تر سترګو کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
ځینې ښځې د اقتصادي ستونزو او د خپلو کورونو د سرپرست د نشتوالي له امله په کندوز ښار کې خیرات ټولوي. دوی وایي که د طالبانو حکومت دوی ته د کار زمینه برابره کړي سوال نه کوي. له دغو میرمنو یوه هم 30 کلنه شاهجان ده. هغه وایي دې زده کړې نه دي کړي او د کورنۍ د سرپرست د نشتوالي له کبله سوالګري ته اړ شوې ده.
ما خودم بیوه هستم، دو 8 دانه صغیر دارم.
زه کونډه یم او اوه یتیمان را لغاړي دي. د کورنۍ سرپرست نه لرم، میړه مې مړ شوی دی. د بیوزلۍ له امله د کندوز ښار په واټونو کې له سهاره تر ماښامه پورې سوالګري کوم.
د اته کسیزې کورنۍ مشره او بله 45 کلنه ښځه چې فاطمه نومېږي وایي چې د مجبوریت له وجې هره ورځ د کندوز په ښار کې سوالګري کوي. هغه وایي چې ځینې ورځې د څلور پنځه ډوډیو پیسې پیدا کوي او ځینې ورځې خالی لاس خپل کور ته ځي.
هر ورځ د شار په واټونو سوالګري کوم، خلک را سره لس روپۍ او پنځه روپۍ مرسته کوي. ځینې ورځې تش لاس کور ته ځم. د خلکو وضعیت هم ښه نه دی، زیات شمیر خلک را سره مرسته نه کوي.
د کندز ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د کورنۍ د سرپرست نشتوالی، بېوزلي او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې له امله یې په یاد ولایت کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی. د کندز ښار یو دوکاندار ګلنور ابراهیم خیل په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل:
اقتصاد د خلکو ورور ضعیفه ده، در بدره دي، انډیواله دغه ګدایي کوي. یو زښت زیات دي، سل نفره ګدایګر به په دې ښار کې وي. خلکو نه غواړي دغلته رکشا نه کته کېږي، انډیواله لمنې نه نیولي وایراکه، پوه شوې؟ دغه رقم کار ده انډیواله نه.
د سوالګرو ښځو د زیاتېدو خبر په داسې حال کې دی چې طالبانو تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګوه. د طالبانو دغه پریکړه پر نړیواله کچه له پراخ انتقاد سره مخامخ شوې ده.
له خبرونو ورآخوا،
روسل دې چې میلیونونه خلکو د خپل پښتنو د ځوابونو د ترلاسه کولو لپاره د مایکروسافت کمپنۍ له لوري نوی جوړ شوی چټ جی پی ټی ته مخه کړه. د شرکت اعلان وکړ چې چټ جی پی ټی نور ډیرو پښتنو ته ځواب نه وایي. په دې ویبپاڼه کې له مصنوعي ذهانت سره د خلکو د خواله لپاره یو کړکۍ شته او هلته خلک له مصنوعي ذهانته پښتنې کوي او د هغو ځوابونه ترلاسه کوي. نور تفصیل به درته اسمت ساروان وړاندې کړي.
مایکروسافت اعلان وکړ چې د خپل جی پی ټی چټ فعالیت محدودوي، یعنی نور به په هر چټ کې پنځو پرلپسې پوښتنو ته ځواب وایي او په مجموع کې به د ورځې پنځوس پوښتنو ته ځواب وایي. چټ جی پی ټی یوازې څو میاشتې پخوا راووت او ډېر ژر یې د میلیونونو خلکو پام ځان ته واړاوه. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د دې ویبپاڼې له لارې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس ټیکنالوژي عامو خلکو ته وړاندې کیږي. په دې ویبپاڼې کې له مصنوعي ذهانت سره د خلکو د خواله لپاره یو کړکۍ شته او هلته خلک له مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي او د هغو ځوابونه ترلاسه کوي. دا مصنوعي ذهانت یا آنلاین روبوټ د انسان په ژبه پوهیږي. که له هغه څخه په انګلیسي ژبه وپوښتئ چې کیسه درته وکړي، سی وی درته ولیکي، ټوکی وکړي، مقالې ولیکي، کوم کتاب تلخیص او یا په لنډه بڼه درته ووایي، هر څه کولی شي. د رویټرز خبري اژانس ته راپور لمخي مایکروسافت په خپل ویب بلاګ کې اعلان وکړ د دې لپاره چې اوږده چټونه ممکن د جی پی ټی د لټون په ماشين یا سرچ ماشين کې ګډوډي رامنځته کړي، مجبور شو چې د دې ننګونې د لری کولو لپاره تغییر راوړي چې په هر چټ کې یو ډول تمرکز رامنځته شي. د مایکروسافت له دې اعلان مخکې نیویارک ټایمز رسپانی ویلی و چې لا هم چټ جی پی ټی پوره چمتو نه دی او ستونزې لري.
په انستاګرام کې آزادي رادیو اندرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په نړۍ کې میلیونونه کسان فصلي حساسیت یا الرژي لري او دغه فصلي حساسیت د کال د نورو فصلونو پر تله پسرلي کې ډیر پیښیږي. د حساسیت متخصصان وایي که چیرته یو څوک فصلي حساسیت لري، کولی شي د حساسیت د تشخیص مرکز ته مراجعه او درملنه وکړي. د حساسیت د درملنې موده له څو میاشتو نیولې ان تر دریو کلونو پورې وخت نیسي. د یوې مرکې په پیل کې مې له ډاکټر حلیم آریا نه وپوښتل چې حساسیت څه شی دی.
حساسیت یا الرژي د بدن د ایمنی یا دفاعي سیستم یو چټک غبرګون دی د چاپیریال یا د طبیعت یو تعداد شتو په مقابل کې. دغه ایمنی سیستم یا دفاعي سیستم ته په چاپیریال کې بعضې شیان ورته پردي، خطرناکه او مضر برېښي او د دې په مقابل کې غبرګون ښیي، عکس العمل ښیي چې په نتیجه کې یو قسم ته فوز یا نظامی قوت چې تبابت ورته انټیباډي وي دی آی جی په نوم باندې تولیدي او دغه آی جی ورزي د بدن امغه اساس او برخه کې چې کوم اساس شوی مسل حجري دي هغه ته رپچر ورکوي، یعنی د هغه حجراتو د چاودیدو یا د رپچر باید کړي چې دغه رپچر په نتیجه کې د استامین په نوم باندې یو رقم ته کیمیاوي مواد فرزيږي چې دغه استامین د التهاب او د الرژي باید ګرځي.
ښه، او ډاکټر صاحب، دغه حساسیت یا الرژي چې دغه ډول رامنځته کیږي په وجود کې څنګه ځان ښکاره کوي؟ یعنی د ځان ښکاره کېدو لارې چارې یا څه ډول حساسیتونه ډېر عام دي یا په څو ډول یې ویشلی سو په ساده الفاظو؟
کله چې الرجنتونه یا حساسیت زا عوامل لکه د بوټو یا نباتاتو دغه دوړه یا ګرده چې د پولین په نوم یادیږي، یا مثلا دوړې او خاورې، او په دوړو خاورو کې شته مایټونه یا ډست مایټس یا د ډېرې وړې وړې حشرات چې مایکروسکوپیک حشرات دي، دغه یا نور په طبیعت کې داسې نور شیان، مثلا میکروبونه، وایرسونه، دغه الرجنټونه چې د بدن د هرې برخې سره تماس ونیولو هماغه برخه کې حساسیت منځ ته راځي. مثلا د سایستلو یا د تنفسي سیستم لومړنۍ برخه چې پزه ده یا پوزه ده، دغه د پوزې سره په هوا کې معلق الرجنټونه لکه دوړې او خاورې، لکه دغه د نباتاتو دوړه چې د پولین په نوم یادیږي، کله چې دا تماس نیسي نو هغه د پوزې په داخلي سطح کې چې کوم مخاطي غشا ده هلته مسل په نوم حجرات دا اساس کیږي، او د ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم په واسطه باندې دغه چوي چې د استامین افرازیږي، دغه استامین په هماغه پزه کې څنګه منځ ته راوړي، د پرنجي پر اقام، د پزې نه د اوبو بیدل، د پزې پړسوب، در ان د نزلي یا د زکام په څیر باندې څنګه منځ ته راوړي، او دغه ډول چې د فصلي حساسیت په نوم یادیږي چې د مونږ د اوسنۍ دغه موضوع من دغه فصلي حساسیت دی، دا د تفصیلی زکوی چې اکثرا دغه الرجنټونه د پولین دی، دغه د نباتاتو د پاسه دغه دوړه ده چې دغه دوړه په سړی موسم پر سیدو سره دلته ونې، پاڼې، غوټي، ګلان، چمن، دغه غوړیږي، د نباتات په طبیعت کې د شتون پیدا کوي، او دغه ګرده چې د دې پاسه یا دغه دوړه د پولین په نوم باندې دا په هوا کې خپریږي، او کله چې یو سنسټیټیو یا اساس شخص، یعنی نارمل اشخاص نه، په نړۍ کې په هر لسو کسانو کې دوه نفر اساس یا هایپر سنسټیټیو یا فوق اساسي، کله چې دوی دغه ګردې سره اساسیت لري او سره مخامخ کیږي نو د زکام ته ورته نښې نښانې په دوی کې منځ راځي. په دې خاطر دې ته موږ فصلي اساسیت ویلي. سیزنل الرجي
و ما دا پوښتنه کوله چې دغه حساسیت د انسان په وجود کې چې تاسو ویل په هر لاسو نفرو کې تقریبا دوه کسان داسې وي چې حساسیت لري وجود، او دا وخت نا وخت د وجود له خوانه دغه عکس العمل یا حساسیت ښودل کیږي. د حساسیت په وجود کې طبیعتا موجود وي، ارثي موجود وي، او کنه دغه حساسیت هم لکه ناروغي یا ویروسونه له محیط اخیستل کیږي.
حساسیت په دوه ډول ده، یو جنیټیک ده یا ارثي ده، چې د والدین د مور پلان د نیو د نکونو نه یو مایوبیا جین په ارث وړي، یعنی مور پلان یا والدین دغه سوند لري. مثلا یو له والدین یا مور یا پلان دا سوند لري نو تقریبا د 50% نوې نسل ته، یعنی ماشومان ته د انتقال خطر یا چانس شته. او کله چې دواړه والدین، یعنی ام مور ام پلان، دا سوند ولري نو بیا 80% نوی نسل ته، یعنی ماشومانو ته، د حساسیت یا د الرژي د انتقال خطر یا ستونزه یا چانس موجود دی. او بل ډول چې دی په کسبي شکل باندې منځ ته راځي، یعنی په جنیټیک یا ارثي توګه والدین، مور پلار، اجداد دا ستونزه نه لري، اما په یو مساعد محیط زیست یا چاپیریال کې، خصوصا هغه چاپیریال چې ککړي آلوده دي دوړو خاورو په واسطه باندې، هلته فقر موجودي، هلته محیطی او فردی افزولسیا نه مراد کیږي، هلته د ماشومتوب د دوران هغه واکسینونه خو په وخت باندې نه تطبیقی.
د حساسیت متخصص ډاکټر حلیم آریان و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده. اوریدونکو، د دغه خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوی یو، اوس هم ستاسو پیغامونه.
سلامونه او نیک میل د آزادۍ رادیو اوریدونکو او کارکوونکو ته. میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه شهر اوسیدونکی. په ژې پراتک سره شان ډېر جګ ځي، اوس کراس نور هیوادو ته، نور هیوادونه اسلامي هیوادونه تخفیف کوي یا تا په دغو ورځو کې، او زموږ افغانان وړونه ځانته افغانان هم وایي، ځانته د افغان لقب هم ږدي، خو بیا هم د چاند پر افغانانو باندې دغه شی ډیر ګران ورکوي، نو هیله من یم شروالۍ مسؤلین او دکاندارانو نه هم ته ډیر هده ډیر دکانداران شته چې بې انصافه یې، نو د دوی هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخفیف هم وکړي.
دا کومه کس چې ما ولیدو د وضعیت صحت وزیر صاحب ډیر زیات پرې خفه شوم، او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده. په دښمن باندې دومره اعتبار کول، په دښمن باندې دومره باور کول، او دښمن د بیرغ لاندې کېناستل ډیر شرم خبره ده، او زه ډیر زیات پرې خفه شوم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ورزش او لوبو مینوالو د ازادي رادیو په چپو کې می سلامونه ومنئ. دا ونې درته یو ځانګړې خبرونه وړاندې کوو. په وروستۍ څو اونیزو خبرونه کې مو د بیلابیلو لوبو له لوبغاړو، کارپوهانو او څارونکو سره مرکې کړې دي. غواړو دا ونې درته په دې نیم ساعته خبرونه کې دا مرکې بیا وړاندې کړو. زه بختیار ساحل یم. د افغانستان چټک توپاچونکو حمید سن تر 44 کلن نړیوال لوبیز ژوند وروسته د توپاچونکو د روزنې دندې ته غاړه کې خوده. هغه اوس د افغانستان ملي لوبډلې د توپاچونې روزون کې دی. له نوموړي سره مو په همدې تړاو مرکه کړې ده، او په پیل کې مو ترې پوښتلې دي چې کرکټ پرې خودل او نوې دنده پیلول ورته څومره ستونزمنه پرېکړه وه.
د کرکټ پرېکړه که درته ووایم ډېر سخت کار دی. هماغه څه چې انسان ورسره ټول عمر مینه کړې، بیا زما خور سره بې اندازه کرکټ سره ډېره مینه وه، اولاده او نه به ختمه شي، نو سخته وه ډېره زیاته. راته دا د یو ورځ خبره نه ده، د یو ساعت خبره نه ده، په دې د میاشتو یا داسې یو کال نه لا زیات رئیسې په همدې فکر کې وم چې دا ډیسیژن واخلم که وانخلم. خو بل خواته چې مې کتل دغه زمونږ د بولینګ ډپارټمنټ په څنګ کې ورسره لیواله خپل هم وم چې په فیوچر کې که چیرې زه راځم ادارې ته یا کرکټ بورډ ته، غواړم افغانستان ته خدمت وکړم. نو هغه خدای شته بالینګ کوچینګ و چې زما ورسره ډېره مینه او شوق و، غواړم چې لوبغاړو سره د نږدې نه په دې برخه کې کار وکړم. نو انشاءالله امیدوار یم او په ځان باور یم چې په دې کې به هم د افغانستان څونه د ځوان لوبغاړي چې دي موجوده ټیم کې او ورسره په څنګ کې را روان چې کوم دي، انشاءالله هغوی سره به هم خپل کوشش کوم چې تر څو را روان څو کلو کې افغانستان ته داسې بالران پروډیوس کړو لکه ځان پسې دولت شاپور چې زمونږ دغه د سپینینګ ډپارټمنټ کوم دی، دې سره انشاءالله مساوي شي. 50% په دوی رسي، 50% زمونږ د طرف نه دغه د فاست بالینګ ته شډکه شي. انشاءالله بیا به دغه مشکل به رفع شي. او ماشاءالله اوس هم لوبغاړي ډېر، تاسو ګورئ زمونږ د افغانستان فاست بالران ډېر زبردست پرفارمنس کوي په لیګونو کې. نو دوی هم تیار دي، انشاءالله خو کوشش کوو چې نور هم تیار کړو تر څو په میچونو کې موږ ته نور مشکلات پیدا نه شي. نو وخت په تېرېدو سره انشاءالله دغه نیمګړتیاوې چې دي د خیره دا به انشاءالله ختم شي.
دا ووایه چې د خپل لوبي ژوند کومې شېبې دې نه هېرېږي.
د لوبې داسې دی چې درته ووایم، هر یو لوبه چې ما افغانستان دپاره کړې ده زما د ژوند یو ښه خاطره ده. خو په ټولو کې نه هېرېدونکې لوبه یو نه بلکې دوه دي. یو هغه لوبه د 2009 کال د آیرلینډ سره وه چې کله آیرلینډ ته 250 منډې پاتې وو، تقریبا 6 بالې او 5 لوبغاړي پاتې وو، او زه راغلم بولینګ ته. څلور لوبغاړي په کې ما وسوځول، یو مې دینه مخکې موټ کړی پروټوفیل کیپټن یې وهغه وخت سره، او یو وکټ نبی واخیستله لاسمین و چې هغه خیري جان مونیو د آیرلینډ لوبغاړی، او هغه مچ فکر کوم په 2.5 کې په 1.5 لوبه په منډو باندې موږ وګټلو. نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما د ژوند یو بهترینه لوبه وه. ډیویژن 2 کوالیفایډ وو، ډیویژن وبخی په ساوت افریقا کې، او په هغه نه مخکې یو بل ډیویژن په ارجنټینا کې د کیمن اسلند سره زمونږ لوبه وه چې په کې باران وشو، او د باران د وجې هغه لوبه لږ وشوله، او بېرته بېرته سره هغه میچ په سبا باندې وکړلو. نو هغه داسې میچ و چې که چیرې مونږ بیللی وو شاید زمونږ کرکټ په هغه وخت سره 5-6 کاله نور هم شاته تللی وو. نو الله تعالی ډېر غټ فضل ورو کرم شو چې هغه میچ کې باران شو او مونږ رنځونه ډېر کم جوړ کړي وو. نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما په ژوند کې زه یم هېڅکله به مې هېره نه شي.
فکر کوي چې د لوبغاړي پر ځای د روزونکي په توګه افغانستان درته ډېره اړتیا درلوده؟
د لوبغاړي په صفت کې زه وایم زه ډېر شکر ګزارم د الله تعالی، او فخر کوم په خپل ځان باندې چې افغانستان لپاره ما څونه کرکټ کړی دی. ډېر په ایمانداری، ډېر د زړه نه او ډېر د جذبې سره. نو د هر یو لوبې، د هر یو میچ زما د ژوند یو ښه خاطره ده. اوس دغه نوې کومه وظیفه چې راسپارل شوې ده، زه به لا ډېر کوشش کوم. توقع هغه هیلې چې د خلکو دي هغه نه امید نه شي انشاءالله. او خپل دغه څونه تجربه ده خپل لوبغاړو سره شریکه کړم، زموږ بلرانو سره. نو انشاءالله امیدوار یم چې دې کې به هم خپل هڅه کوم، او کوشش به مې هم دی چې د خپل تجربه او دغه لوبغاړو سره په صحیح اندازه په صحیح ډول باندې دغه د بولینګ ډیپارټمنټ کې ورسره کومه همکاري وکړم، تر څو موږ افغانستان ته نور لوبغاړي او نور بالران پروډیوس کو را روان 2 کالو کې په خیر سره.
لیدل کیږي چې اوس مهال د فاست بولینګ په برخه کې فضل حق، نوین دغه راز عظمت او سلیم صافی او ګڼ نور داسې فاست بولران شته چې دا تشه تر یو حده ډکولی شي، خو ته ترې راضي یې او فکر کوي چې ډیر کار ته اړتیا ده؟
بالکل ماشاءالله. که تاسو وګورئ د افغانستان فاست بولران چې څونه دي موجوده وخت کې، ماشاءالله ډیر با استعداد دی، او هغه استعدادونه تاسو پورې مختلف لیګونو کې سلیکټ دي او لګیا دي خپل کرکټ کې. امید هم ده د خیره چې دوی خو د موجوده وخت کې د افغانستان کرکټ نور مخکې بیسي، او زما به هم همدا کوشش شي چې دوی سره په دغه برخه کې پوره همکاري وکړم، د خپلې تجربې ورسره شریکې کړم، هغه نیمګړتیاوې چې دوی لري په هغې ورسره کار وکړم، تر څو دوی نور هم پیاوړي شي او د افغانستان لپاره نورې ښه لوبې وکړي. او امیدوار په دې چې انشاءالله را روان 2 کالو کې د خیره نور بالران به هم افغانستان ته پروډیوس کړو. زه خپل ځان ډېر ښه پلانونه لرم انشاءالله، که چیرې په خیر بورډ سره په همغږي او په همکارۍ باندې پروګرام مخې ته وړلو، نو کوشش به مو دی چې ځوانان نور هم را پیدا کړو. دغه زیاتره قریو کې په کلو کې ډېر استعدادونه موږ لرو چې هغه پټ دي، نو کوشش به هم دی چې پټ استعدادونه را پیدا کړو، او تر څو روان کلونو کې افغانستان دپاره داسې نور فاست بالران پروډیوس کړو چې هغه نیکسټ 10 ایئرز یا د هغې نه بعد چې کوم لوبغاړي راځي او که ژوند زندګي وه د افغانستان دپاره لوبې وکړي او خدمت ورته وکړي.
تر څومره سرعت پورې دې توپ اچونه کړې ده؟ یعنی کیلومیټر پر هاور څومره فاست بال دې کړی؟
فاست بالینګ موږ چې خپل وخت کې وو هغه پیک ټایم چې ورته وایي د سپیډ اندازه به هم دونه میچونو کې نه معلومېدله، خو یو ځل په انګلستان کې میچونو نو هلته د کلب کرکټ ما کول یم سی سي دپاره یو بال مکف 125 کې تیسترین بال، بیا د هغې نه پس چې زه خوب هم شمه سرجریانې مې چې د زنګونو شولې، بعد د هغې نه هم په 2015 ورلډ کپ کې تاسو وګورئ هغې کې هم د 125 نه پورته ما بالینګ کړی دی. دغه شانې 2020 ورلډ کپ کې تاسو راواخلئ، دا 2 کاله مخکې چې کومه شو هم 125 پورې 30 پورې 20 پورې به مې د بال سرعت. نو سپیډ کې مې څه فرق نه و راغلی، خو بس بعضې وقتی انجریان شي دردونه شي نو هغه انسان ته اجازه نه ورکوي چې لوګت کرکټو کې. خو زه به دا هم الحمدلله زما څونه انجریان چې ویری کور شوی وی دي نو داسې کوم تکلیف راته، خو بعضې وخت کې بعضې فیصلې داسې چې انسان یې باید واخلي او دې کې شاید دغه خیر وي. نو ما هم په همدغه صورت کې د انټرنیشنل کرکټ نه په همدې خاطر استعفا ورکړه، او زړه مې همدا غوښتل چې زه په دې کوچنګ برخه کې د افغانستان بالرانو سره ځوانان چې کوم دي دا موجوده چې کوم دي دیس کې هم ورسره کومک وکړم، او لا نور دو پیا وړ شي تر څو د افغانستان لپاره نور ښه لوبې وکړي.
ورستۍ پوښتنه کوم، هغه فاست بالران چې د افغانستان په کلیو بانډو کې دي او د مخکې تلو هیلې نه لري، پلان لري چې کله خبر واخلي او دعوت یې کې کیمپونو ته؟
هو ولې نه، حتما انشاءالله. یو استعداد به انشاءالله نه پټیږي نه به د چا حق خوړل کیږي. زه په دې پوه شم چې یو بالر داسې شته چې 140 پورې یا 145 نه پورته یا 140 نه پورته سرعت لري، که هغه کرکټ هم نه کړی نو ان شاء الله هغه به مانا نه ضایع کیږي، هغه به د افغانستان لپاره لوبې کوي، هغه په کلي کې وي که په ښار کې وي که په هر ځای کې د افغانستان وي، هغه ته به حق رسیږي، ځکه داسې بالران موږ ته په کار دي چې د یو سل څلوېښتو نه پورته سپیډ ولري یا د یو سل پنځه دېرشو نه پورته وي، نو هغه موږ کوی شو چې هغه نور هم تیز شي، فقط داسې چې هغه لږ پالش کول غواړي، په بعض شیان ورسره کار کول وي تر سو هغه نه یو بهترین فاسټ بالر جوړ شي. نو د خیر دم په ذهن کې شته، په پلان کې هم شته، کرکټ بورډ هم انشاءالله راسره منلی دي کورې ودان، دا پلان به د خیر وخت په تېرېدو سره انشاءالله ډېر زر به په لار اچو، او تر سو دغه د کلو بانډو نه هر ځای کې لوبغاړي وي او استعداد وي، هغه به د خیر افغانستان ته پروډیوس کوو انشاءالله مخ ته به راولو.
تاسو د افغانستان د ملي لوبډلې د توپچونې لروزن کی حمید حسن سره زموږ ځانګړې مرکه اوریده. اوس د راشد خان د لوبیز ژوند په تړاو، راشد خان اوس مهال د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر دی. هغه دوه ځل وړاندې هم لوبډل مشر شوی و، خو بیا د ځینې ستونزو له امله پریښی و. د راشد خان د لوبیز ژوند د پیل او بریالي مزل په تړاو مو د افغانستان کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق ستانکزي سره مرکه کړې ده. په پیل کې مو ترې پوښتلی دی چې د راشد خان د پیدا کېدو کیسه څنګه وه.
زما اوسه مهدیږي په دې وخت کې دولت خان احمدزی چیف سلیکټر وو، او دولت خان احمدزی ته ما یو بل دند هم ورسپارلې وه، سو ټیلنټ آیډینټیفیکیشن، یعنی د استعدادونو غورا پیدا کول او د هغو پالش کول هم، دا هم د دولت خان احمدزی د وظایفو څخه یوه ستره وظیفه وه. نو موږ به لوبغاړي په نښه کول، او هغه به هم پوره کال ځوان لوبغاړي البته، او هغه به هم پوره کال فالو کول او هغه به هم پالش کول، او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې به هم راوستل. نو د معمولا کله به هم سه په میدان کې د افغانستان د کابل په لوبغالي کې به سیالۍ وي، د هر لیول د کوم لوبغاړی په ما کتن به ما ته زنګ وسه مشره یې وره که ګراوند ته راسي، نو زه به حتما پوهېدم څوک را باندې ګوري. نو په دې وخت کې راشد خان نولس کلن ملي لوبډلې ته غوره شوی و، نو کله چې زه ګراوند ته ورغلم ما ورته دولت خان وایه بیا کوم لوبغاړی را باندې ګوري، نو ده بیا ما ته په جواب کې ویلې چې خپله هم کرکټرې پیدا یې کړه. نو یو اوور وروسته راشد خان بالینګ ته راغی، او کله چې ما راشد خان بالینګ ولیده بالکل ان پلیبل و، او حتی وکټ کیپر د ده بال نسو جج کولی، ما ورته ویلې چې دا غمیر باندې ګوره، دا خو ماشاءالله ډېر ښه لوبغاړی ما ته ښکاري. او له هغه څخه یو میاشت وروسته د زیمبابوې سیریز و، د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی ځل و، موږ ایسوسیټ ممبر و، او ما د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد سره بایلټرل سیریز برابر کړی و. نو موږ په دې وتوانېدلو چې اصغر افغان قناعت ورکو او راشد خان ملي لوبډلې ته سلیکټ کړو. خو ما راشد اصغر افغان هم یو معقوله خبره په هغه وخت کې دا وکړه چې ځوان ده او نه غواړو چې ډېر د پرشر لاندې راولو، شلوریز به صرف پی وکړو، یو ورځنۍ سیالۍ به نه کوو. نو موږ هم ورسره ومنله مزه شلوریز نه د کریر سټارټ کی. خو کله چې ملي لوبډله زیمبابوې ته لاړله، موږ په لومړۍ تمریناتي سیالیو کې ډېره بده ماتې وخوړله، او بیا هم په لومړۍ نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې هم په یو سلو شل منډو کې یو سلو دوه ویشت منډو آؤټ شو، هغه مو هم وبایلله. نو دولت خان او اصغر افغان دواړو ماته زنګ را ووهه له زیمبابوې څخه، او راشد رانه وغوښته، او ما هم هیڅ دمه ونه کړه په دې پریکړه کې، او راشد خان مو مستقیما له جلال آباد نه را وغوښته او زیمبابوې تم روان کړه. هغه ورځ ده، او نن ورځ ده راشد خان الحمدلله د نړۍ یو ډېر غټ ستوری جوړ سو.
ستانکزی صاحب، ستاسو لاند د راشد خان د دومره سترو لاسته راوړنو راز په څه کې وینئ؟
د راشد خان د کامیابۍ راز خو یو د راشد خان خلوص ته، له خپلې پیشې سره، له پیشه کرکټ ته راشد خان کرکټ ته ریسپیکټ ورکوي. راشد خان هیڅکله هم ځان له لوبې څخه غوره نه ده بوللی، همیشه دی وایي چې زه زده کړه کوم. او بل د کامیابۍ راز یې دا ده چې راشد خان خپل محدودیتونه پیژني، خپل لیمیټیشنز پیژني، خپل سترینګثس پیژني، په خپل سترینګثس باندې کار کوي، او کوم د ضعف نقطې سي دي هغه دی اول تشخیصوي، او بیا په هغه باندې کار کوي. نو که راشد خان تاسو وګورئ، د هغه غټه
اسلحه په بالینګ کې کورتو ایغه ګوګلی ده او دای دغه ګوګلی سپیډ ورځ تر بلې زیاتوي اما کمښت نه د پرې خیر دی کویږي سیده بالینګ سرعت په کوم سرعت سره دی بالینګ کوي او ګوګلی سره مین هتیار ده یا اسلحه ده هغه باندې ها دی روزمره کار کوي او هغه د بالینګ سپیډ که تاسو ګورئ په دومره کرکټ سره هم د ده د بالینګ سپیډ پر تروس پورې کم سوی نه ده. نو د کامیابۍ راز یو زیار محنت او مشقت ته د لوبې څخه ځان غوره نه بولي او همدارنګه په خپلو محدودیتونو باندې پوه ده او موږ باندې کار کوي.
آیا فکر کوئ چې راشد خان په شل اوریزو سیالیو کې زر وکټې پوره کړي؟
زما په اند به د راشد خان کریر به چې کله ختمیږي نو د راشد خان به له 1200 څخه تر 1500 وکټې وي دي شل اوریزو نړیوال کرکټ کې.
انضمام الحق چې د پاکستان پخوانی لوبغاړی او د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی و هغه د راشد خان د غوره کولو دعوادار دی. هغه وایي چې ملي لوبډلې ته یې راوستی، موافق یې ورسره؟
انضمام الحق راشد خان نه لیدلی و نه راشد خان نوم اوریدلی و. انضمام الحق کله زیمبابوې ته راغی نه افغانستان کې کوم لوبغاړی لیدلی و. به راشد خو بالکل په لومړي سر کې ونه، نو لکه څنګه چې ما مخکې وویلې اصغر افغان او دولت خان احمدزی ما ته زنګ ووهه راشد خان مونږ ورولېږه زیمبابوې ته. او د انضمام الحق سره زما پریکړه دا وه چې د زیمبابوې سیریز به هغه کوي، افغانستان لوبډله به انضمام ګوري او موږ انضمام به د افغانستان لوبډله ګورو، بیا به لغنه بعد موږ په اوږدمهاله کانټراکټ باندې کار کوو. نور انضمام الحق د راشد خان په راوستلو کې هیڅ کوم رول نه درلود او زیات رول پکې دی دولت خان احمدزی د اصغر افغان، او یو څه نه څه به زه خپل رول هم وښیم ځکه چې ځوان لوبغاړی او ډېر ستر اعتماد موږ په هغه وخت کې پرې وکړ.
فکر کوئ چې افغان کرکټ به د راشد خان په څیر نور ځانګړي استعدادونه پیدا کړي؟
افغانستان د استعدادونو کور ده، د کې هیڅ شک نشته. د کرکټ د نړۍ ستر استعدادونه په افغانستان کې دي. که چیرته یو ډیر ښه سټرکچر جوړ سي، ټیلنټ آیډینټیفیکیشن پروګرام بیا په کار واچول سي او هغه ځوانان روزل سي اول پیدا سي او بیا هغه ځوانان کال کې 365 ورځې دوی فالو سي او د افغانستان د کرکټ بورډ د داخلي کرکټ کې هغه جونیئر ده او سینیئر داخلي کرکټ ته دغه سټرکچر لاندې ونیول سي دې کې هیڅ شک نشته چې راشد خان په څیر به ډیر زیات استعدادونه مخته راسي. خو متاسفانه په 2019 نه راپدې خو تر اوسه پورې موږ کوم خاص استعداد نه درلودلای چې د افغانستان کرکټ بورډ مخته راوړی وي. هماغه د 2013 د انډر 19 د ټیم لوبغاړي تر دا اوسه پورې نو سیستم په کار ده او تر اوسه پورې ما د سیستم د ډېر سخت سوار لاندې ده ځکه دوی هیڅ نه کوم داسې استعداد د نړۍ کرکټ ته نه ده وړاندې کړی بغیر نور احمد لکڼوال نه. نور موږ داسې کوم استعداد نه لرو چې هغه نړیوال کرکټ کې ځلېدی لا څه کې نړیوال کرکټ ته صرف راغلی وي.
تاسو د راشد خان د بریالي لوبي سفر په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي سره مرکه اوریده. اوس د افغانستان د بل لوبغاړي کریم جنت په تړاو، د افغانستان د کرکټ په اوسنۍ ملي لوبډله کې کریم جنت یو داسې نوم دی چې له ډیرو سختیو تیر شوی او د خلکو مینوالو له ګڼو نیوکو سره سره په کرکټ کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی. هغه د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې د خپل هر اړخیز پرفارمنس پر اساس افغانستان ته لوبلړۍ وګټله. مرکه مور سره کړې ده او په پیل کې د هغې لوبې په تړاو غږیږي چې د اماراتو پر وړاندې په سختو شیبو کې راووت او لوبې وګټله.
سایل صاحب حالات خو سخت وو ځکه چې کته وګوره سیټ بیٹسمین چې په کریس کې آؤٹ شي په داسې حالاتو کې چې اور پسر تقریبا لسو نظر تر 2 رنزه پکاري نو مشکلی نوی بیٹسمین د پاره چې هغه کریس ته ورځي هلته بیا ځان سیټ کوي بیا خپل شاټونه وهي. خدا او دما تیارې الحمدلله ورته خو ځکه چې کته بی پی ایل وګوره دینه مخکې بی پی ایل کې مالته هلته داسې ډېر میچونه چې هم داسې فینیشنګ کې مطلب اخره وخت کې زه وتم داسې اور نو پاتې می داسې ډېر میچونه هلته ما وکړو. ما هغه پریکټس آیډیا دی ما وا او بس همدا و چې زه کامیاب شم پکې.
په لومړۍ لوبه کې هم تانی مسلې زه ووهله او لوبه دې وګټله. هغه لوبه هم سخت پړاو ته تللې وه. فکر دې کاوه چې د اماراتو توپ اچونکي دومره ښه بالینګ وکړي؟
په کرکټ کې کته یو شی ته وګورې کنه که مخالف ټیم دې تا هر څوک وي خو دغه یو شی باید تا په ذهن کې دا
انټرنیشنل میچ او دی هواد پسته میچ دا نو هغه بیا که مخالف ټیم هر څوک وی نو هغه پریشر یا هغه دباو وی په پلیئر باندې چې دا انټرنیشنل میچ دا او دې ته هم سړی نه ګوري چې دا څوک دا بیا خاص کل په شلاوري زلوبو کې کته وګوري دې کې فرق ډیر کم سی دی خ او دی بد ټیمونو ځکه چې دا اورونه کمی نو دې کې هر یو ټیم کولای شي چې خ کمبیک مطلب خ اپسیټ کی نو په دې باندې او بل کته دی اماراتو ټیم ته وګوري دی 1300 کلونه به دې کال خاص دې کال کته وګوري دل دا دې خپل ټورنمنت آی ایل ټی لیگ وسو به ټی 10 کې د الکان هر کال بل دی اماراتو کرکټ نن سبا ډیر لکه مصروفه ده نو دغه لوغواړي منګ په دی لیگو کې هم قتل لکه پرفارمنس کې یلته هم نو منګ مطلب دومره اسانه نه واغشتي منګ ورته خپل فوکس سره ولر ځکه چې منګ ته معلوماتو چې دا چې بالران دي که بیټسمنان دي هغه چې کم لیگونه دي ټی 10 یا د آی ایل ټی ټی 20 چې کوم اوس لیگ تیر شو دې کې هم دی الکانو خپل پرفارمنس کو
تر تا پرته بل هیڅ افغان توپهونکی ډیر ښه ونه ځلید ستونزه په څه کې وویشتنځای سخت وو یا ستاسي میچ پریکټس نه وو لکه دومره وخت تاسو کرکټ نه وکړی
داسې دا هر یو لوبغاړی غواړي چې هغه خپل ټیم د پرفارمنس وکړي نو ټیم یو زیته ورسی نو هر وخت نه کیږي چې هر څوک چې سره کم سوچ کوي هغه سی اوسي نو خپل کوشش کوي هر یو او موږ هم دا کوشش وو نو دا چې زه پکې کامیاب اوسم او بل هغه امارات ټیم هم داسې نه ده هغه لکه ما خو درته مخکې ویلي دا ټی 20 انټرنیشنل میچونه دي لیکن هر یو ټیم تاته پر سوچ سره راځي نو دا د چې پرفارمنس کېدل نه کېدل دا راځي دا د کرکټ یو حصہ ده
اداره ته وای فکر مکاو چې امارات به مول داسې سخت یو سره مخ کړي یا د کرکټ په اصطلاح دومره ټف ټایم بدر کړي
که یو طرف ته وګوري فکر دې مونږ دومره نه و چې دومره ټف ټایم برای کې ځکه چې مونږ هم وګورې دې مونږ هم الحمدلله مطلب د کرکټ لیول کته وګورې ډیر ښه ده اوس کنه لوبغاړي دې مونږ وګورې مختلف لیګونو کې لوبه کوي اسانه مونږ نسو اغېستلی یو ټیم هم ما مخکې هم درته یاد وکړه چې که دې مونږ هر چا سره میچي نو کرکټ دغسې یو شی ده چې دې کې ته هیڅکله ریلیکس کېدلی نه شي که تا هر چا سره میچي ته باید پورا سل فیصد خپل ایفرٹ وکړي دومره فکر هم نه خو لوبې چې څومره فکر هغه نه هم هغه خلوبي وکړي موږ سوچ نن هغه لوبې خلوبي وکړي
په تیر نړیوال جام کې هم نوې خو در شول چې هغه نشتون په تا مثبت تاثیر کړي یعنی لوبه دې ډیره خښوي ده کوم ځانګړي خواري دې کړي چې تو په هنه دې دومره خښوي
سایل صاحب کرکټ خو تا خپل هم کړای نو کرکټ کې یو دسه یو خبر داده سه یو خو قسمت لګ ډیر مهمه او بل د سیده انسان خپل خواري مهنت هم دا لوبغاړي غواړي دا چاغه ورس تر بل خسي نو ما هم د سه کم چې لک سده سه ستونزې وې نو هغه کوشش میکړه چاغه باندې ما ډیر کار وک او کوشش مې دا چې نور هم وکړو ځکه کرکټ یو تر بل ورس از دکړه کې لوبغاړي او بل مهم شی اتا په ټیم کې خپل رول چې کم وي چاته ته پته نو الا یو پلیئر مینټلی لکه مازغونه بیا ډیر سیټ وي جوړی کا نه چې تا ته معلومی چې ما په ټیم کې سر رول ده نو که دینه مخکې زه په ټیم کې به عموم داسې رول ما ته صحیح پته نه و چې زه اوس په کم پوزیشن بیټنګ ته ځم ځکه دو درې پوزیشن ته ما ځان جوړ کړی نو دا یو بیټسمین دپاره دا ډیر مشکل سی ځکه ته چې بیا پریکټس کې تا ته پته نه لګي چې اوس زه کم پریکټس وکم زه اوپننګ ته پریکټس وکم زه مډل آرډر کې پریکټس وکم زه اخرې دي چکو پریکټس وکم دا بیا ډیر سخت دی دا که یو ته د کلب کرکټ هم کې په هغه کې هم یو پلیئر ډیر ډسټرب کیږي دا خو بیا انټرنیشنل میچونه دي کنه نو دې کې بیا بیخي سخت سی نو دې کې خاصه مننه کپتان نه هم کوم چې موږ یو پوزیشن پلین ما ته را کړو چې دا پوزیشن دی تا دې ته ځان جوړ کړم مازغونه ځان تیار کړم دا و چې الحمدلله لوبې مې خو وکړې
امارات په دویمه لوبه کې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه دی تو په چونکو په توګه ووایه چې د محمد وسیم لپاره مو هیڅ پلان کار ورنه کړ ته یې عمل پسې کې ویني
واقعا په دوهمه لوبه کې امارات خو لوب وکړه او کته وګوره خاص توګه محمد وسیم ډېر ښه بیټنګ وکړ تا ته ما مخکې مې یادونه وکړه چې دا اوس چې کم په اماراتو کې کم لیک تیر شو یا ټی 10 دې کې دا لوبغاړي ډېر ښه پرفارمنس دی وکړ هلته هم د محمد وسیم ښه پرفارمنس وکړو دا اوس اماراتو کې چې کم لیک تیر شو آی ایل ټی ټی 20 نو دا و چې شاټونه هم ښه ولګېدل نو ورځې وا په یو اصطلاح ورته وایي ورځې وا نو هر خوا به وغوښته نو شاټ به لګېده
یو محل په ټولنیزو رسنیو کې ویل کېدل چې کریم جنت وایي غواړي چې د بومرا په څیر
توپ اچونکی یا بالر شي او روحیت شرما په سیر توپ وهنه وکړي، پر اختیا هم دغه سي د غختل یا هم دغه سي فکر لري؟
د سیدا چې خپ دا خو خل غلط پویسوي ته خماسل کې دا د سی ویلی دی چې روحي شرما شو وختر دی ما خوخ دی په دې نسبانه چې شو وختر بولینګ دی ما چې خوخه دی اگر دغه بولینګ رانه پرسو د سی روحي شرما هم دغه بیټینګ چې کم ا ټیکنیک دی کنه چې ټایم ور سره ډیر زیات په بیټینګ کې په دې صورت باندې ما مطلب دا دولو غواړي خوخیږي
پرستای پختنه درنه کوم د پاکستان پر وړاندې په نړیوال جام کې چې په سلور توپونو در باندې سلور شپږیزي وو حل شوې چې فکر یې نکید تبن د افغانستان ځوان نسل قدر قهرې دلیو چې له خلکو سره مخ کې دي چې در تویل او ترغی با تاسو سوچ کاوه او دا راته وای چې هغه لوبي نورسته څه ذهن ته درتل
واکن د افغان زوی خو وی زکه چې لوغړی په خپل هم خفای ټول لوبډل هم خفای بیا ټول وطن هیوادوال هم خفای نو سخت خوئی خودس او دا هم دا خلق هم تا تا وای کنا چی دا ولی دسی اسو ولی دسی اسو خو ټول کی ضروری و مهم شی دا غدا چی دین بای سڑی زدکڑو کی او دا یواد دا ندا چی کرکٹ دا دسی دیر میچونا با مخ کی بیا هم رازی او دسی دیر میچونا منگ با گرتو انشاءاللہ خو سوچ او فکر ډیر ضرور دا کنا چی مثبت سوچ خلقو کی او خود سوچ بایدو کی نه دا چی زیاتر خلق تزاد تلاڈ چی کنا آشای ډیر غلط طرف تواڑی زکا کدا تو سوچ چو که زر دا سلور شپگیز اس با ماو لگه دی کدا شیر دا نوی لگه دلی ما ات لس رنز و یا دو لس رنز ور کردیو اخیره ور خو بیان پاتی و او کریس که سیڈ بیٹس منان و دو بین بیٹس منان ور که دایش پا اخیره ور کم پرسویو یعنی دو ور سلیر اس رنز پاتیو یعنی کرکٹ که دا هر سکی گی پا دیگو تا بہتر پوئے گی خو ذہن که خو رازی سڑای خفای بار بار خفا کی گی او سم چی کل کل راش زبیا هم خفا سم خو مهم شای پا کرکٹ که چی کم دا 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 چی دو شین دیر مهم دی یو اگنور که دل اگنورنس یو کانفیڈنس دا دو شیزون اولو غاڑ باید پری ندی زکا بد ورز راضی پا هر چا بانده نو آغا بد شینا تا باید اگنور که او زان که آغا کانفیدنس وا چیز تسنگ خسی نور کنه نو دا مهمه دا
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی دا
اوس د سکوهنه د یو لوبغاړي مرکه درته وړاندې کوو د خالد تکل صافی نومیږي په ننګرهار کې لوبي کوي او وایي چې لډیرو سختیو سره سره د لوبي ته مخه کړې ده او د خپل علاقې له مخې ډېرې لاسته راوړنې کړې دي خو له ګڼو ستونزو سره هم لاس او ګریوان دی هغه وایي چې هیڅ لوبیزي اسانتیاوې نه لري او حتی نشي کولی چې لیوه د بهر خپلو لوبو ته سفر وکړي خالد صافی په پیل کې داسې وایي
او زما به دغه واته کاله به مې کېږي چې په دې بوکس لوبه کې لګیا یم خپل خواري او زحمت وباسم
تا په لومړي ځل چیرته د سکوهنې لوبه پیل کړه او چیرته تمرینات کوي استاد دې څوک دی په دې برخه کې څوک خوونه درکوي
ما خو لومړی وار چې تمرینات پیل کول ننګرهار کې د محترم استاد پسرلی خاکسار سره چې اوس برحال د ننګرهار د فدراسیون د بوکس د فدراسیون رئیس هم دی او تر اوسه پورې لا شکر دی اوسه لګیا یي دا مغه استاد خواري او دعا ده تر دې زهره رسیدلی
ته راته ووایه چې په څومره وزن کې ته سکوهنه کوي یا سیالۍ ترسره کوي
ساحل صاحب ما خو اماتور مسابقات چې کوم دي هغه مې په شپږ پنځوس کیلو کې ترسره کړي دي او اوس هم لا لګیا یو پروفیشنل چې دي جهاني هغه مې اووه پنځوس او اته پنځوس کیلو کې کړي دي
د هیواد په کچه د کوم ځل اتلولي ګټلې ده یا چا سره د سیالۍ کړي دي مهمه او مشهوره سیالۍ دي کله وه چا سره وه چیرته وه
دا سلور واری می هوا تعدل ولی راوڑی او مشهور و سیالی می چوا نو آغا دا پاکستان پر خلاف و شکر الحمدللہ چه آغا می بیا او گتلو نوری مسابقات تا می بیا لارا پیدا کن
ل افغانستان بحر سیالی و تطللی کتللی کم هوا تطللی چمر لو بیدی لی هوا دا بحر کردی دی چمر دی گتلی دی چمر دی بیللی دی
سلور واری پاکستان سر مخشوه ایما او دا اللہ پزل لیدری می نیک اوٹ کردی دی ورتا یو الگ سره په نمرو باندې لوبه کړې و چې هغه ډېره جالبه لوبه هم وه او بنګلادیش کې راته مسابقات جوړ شو خو د اقتصادي لحاظ هغه هم رانه پاتې شوه او په عربي اماراتو کې راته جوړه شوله چې هغه رانه هم پاتې شوه اوس راتلونکي بیا د پاکستان سره مرکزي مسابقه لرمه په کمربند باندې نو انشاءالله تعالی زه ته آمادګي کوم تمریناتو کې اخته یم
صافی صاحب دا راته ووایه چې د سکوهنې په کوم نړیوال سازمان کې د لوبه کړې ده آیا سکوهن لوب لکه دا آزادو لوب غوندی یا دا فری فایت سیاله غوندی کم سازمان لری؟
دا غما چه کم مسابقات دا هیواد سخه دا بانده کردی دی دا طول پا سازمانونو کشوی دی دا پروفیشنل سازمانونو دی نلیوال نو دا طول پا فری فایت پر رقم سازمانونو دیو اماغی کلو بیدلی است
دا امکاناتو پا تڑاو را تووایا چومره امکانات در تا مساعد دی پا هیواد که دننه چه تاسو خپل تمریناتو که دا بدنی روزن ریاست یا کوم بل سپورتی اورگان تاسو سره مرسته تر دې د مکړې ده یا کوي
والا تر اوسه پورې خوم اچاره د پاملرنه نه کړی لالاجی هستو نو تر خپل وسه خواري او زحمت وباسو او اوس زما برحال چې کوم دې د پاکستان هیواد سره مرکزی مسابقه ده په کمربند باندې زما د ویزې مشکلات دي خدای پاک دا ویزه وکړي او خیر سره اخیرنۍ مسابقه هم د پاکستان سره په کمربند چې دا په خیر باندې وشي
له افغان سکوهون کې خالد تکل صافی سره مزمنګ ځنګړې مرکه اوریده د لوبو دا 19 ځنګړې خبرونه هم دلته پای ته رسیدي لوریدو مو مننه
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال